په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو اورئ دی. ازادي راډیو په دې خبرونه کې موزه نوري اسنوري هرکلی کوم. وبوري چې د افغانستان د سولې د شورا د دارالانشا رئیس وایي په جده کې د کېدونکې غونډې ته به دا ځل د افغانستان پلاوی لاړ نه شي کله طالبانو سره په خبرو کې د ګډون پوره ډاډ ورنه کړل شي. دغه راز د افغانستان ولسي جرګې هم نن د سولې د روانو هڅو په اړه تر بحث وروسته یوې اعلامیه کې وویل چې وسلوال طالبان باید د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني. مخکې له دې چې د دې خپرونه بشپړه معرفي وکړم، خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر دا خبرونه اوروي.
پاسار کې د څو مهمو خبرونو سرټکه تکل سبب د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا مشر محمد عمر داوودزی راتلونکي اونۍ اسلام آباد ته ولاړ سي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي افغانستان تیر میلادي کال د صادراتو د ډېرېدو په برخه کې ښه پرمختګ درلود، او د چین ولسمشر شي جین پینګ ویلي چې پیکینګ به هر هغه ځواک پر وړاندې چې د چین او تایوان د سوله ییز یو ځای کېدو سره مخالفت کوي هر ډول اړین اقدامات ونه سپموي. د خبرونو تفصیل تکل سبب د افغانستان د سولې علي شورا د دارالانشا مشر محمد عمر داوودزی راتلونکي اونۍ اسلام آباد ته سفر وکړي. د دې سفر هدف د سولې لپاره د پاکستان د دریځ ارزول یاد سوی دی. شغلي داوودزی چې د سولې په اړه د سیمه ییز اجماع لپاره د افغان ولسمشر استازی هم دی، نن په کابل کې وی غونډې ته وویل چې شایي تر پاکستان وروسته نورو هیوادونو ته هم ولاړ سي، خو نور جزئیات یې ورنه کړل.
سفر اول ما با پاکستان می باشه هفته آینده انشالله. بعد از تصمیم می گیریم که آیا با ایران بریم یا با کدام کشور دیگه. پاکستان ارزیابی کردن یعنی او قسمت هم اجماع منطقوی او از وظیفه ما هست، سرش کار می کنیم، چرا وضعیت منطقه در حال تغییر است.
له افغانستان څخه د ګاونډیو هیوادونو اساسي غوښتنې د طالبانو لخوا د اسلامي امارات جوړېدل یا په نظام کې د شریکېدو وضاحت، او د چې سولې په کومه بیا راتلای سي، هغه درې ټکي دي چې د شغلي داوودزی خبره سولې ته د رسیدو لپاره باید حل سي. د سفر تاسو مال کېږي چې تمه ده په نږدې راتلونکي کې د طالبانو استازي د سعودي عربستان په جدې شهر کې د امریکا له استازو سره بیا وګوري. د سرپل چارواکي وایي طالبان د دغه ولایت مرکز ته په نږدو سیمو کې راټول سوي او پر مرکز د ډلې ایزو بریدونو هڅه کوي. د سرپل د والي ویان ذبیح الله امانی ازادي راډیو ته وویل چې که مرستندوی ځواکونه پر وخت ورونه رسیږي، طالبان به پر مرکز سربیره په سیاد او سوزمقله ولسوالیو کې ډلې ایز بریدونه پیل کړي. د امانی په خبره تېره شپه د ناسمې هوا له کبله طالبانو ونه سو کولای بریدونه وکړي. د شاهین قلو اردو د لومړي لواء د رسنیو مسؤول بیا ویلي چې د مرستندوی ځواکونو استول او د بیړنیو عملیات تو پایل د دغه لوا په صلاحیت کې نه دی او باید د دفاع وزارت یې په اړه پریکړه وکړي. اوس لولو طالبانو تر دې یو ورځ د مخه هم د سرپل پر سیاد ولسوالۍ او کشقری سیمه چې د تیلو یوه بډایه سیمه ده ډله ییز بریدونه وکړه. شاوخوا شل سرتیری وژل او تر شلو ډیرې ټپیان کړل. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې افغانستان تیر میلادي کال د صادراتو د ډېرېدو په برخه کې ښه پرمختګ درلود. د دغه وزارت مرستیال اجمل حمید عبدالرحیمزی نن د دې وزارت د کلنی راپور ورکولو پر مهال ویل چې د 2013 کال په نهو میاشتو کې د 2014 کال د همدې مودې په مقایسه د افغانستان صادرات 9 سلنه ډېر سول.
خوشبختانه میزان صادرات افغانستان
ته نیک مرغه په دې وروستي کلونو کې د افغانستان د صادراتو کچه مخ پر لوړېدو ده او صادرات په سعودي اړخ روان دي. د دې لپاره چې دغه پروسه ښه پر مخ ولاړ شي، د سوداګرۍ وزارت د صادراتو ملي ستراتیژي کابینه ته وړاندې او نهایي شوه چې اوس یې له خصوصي سکتور سره د پلي کېدو په حال کې یو.
سکتور خصوصي در مرحله تطبیق از قرار داریم.
د تیر میلادي کال په نهو میاشتو کې د نه هوایي دهلیزونو له لارې نورو هیوادونو ته 416 الوتنې سوي دي چې په ترڅ کې یې د 100 میلیون افغانیو په ارزښت 5200 بیلابیل توکي صادر سوي دي. افغان ولسمشر ویلي چې هڅه یې دا ده چې افغانستان په یو صادراتي هیواد بدل کړي. زموږ اخلاص د راډیو اوري. د چین ولسمشر شي جین پینګ ویلي پیکینګ به د هر هغه ځواک پر وړاندې چې د چین او تایوان د سوله ییز یو ځای کېدو سره مخالفت کوي هر ډول اړین اقدامات ونه سپموي. ولسمشر شي دا څرګندونې نن کړې دي او وایي شک نه لري چې دا یو ځای کېدل به بالاخره کېږي. نوموړي د دواړو لورو پر خلکو غږ وکړ چې د هدف ته د رسیدو لپاره کار وکړي. د تایوان ولسمشر تسای اینګ وین د جنوري پر لومړۍ نیټه وویل چې د دې دوه اړخیزې ستونزې د هواري لپاره باید یوازې له سوله ییزو لارو کار واخیستل سي.
دی وی زل چین څخه دا غواړم چې باید د چین جمهوریت یا تایوان د موجودیت واقعیت ومني او باید د ازادۍ او ډیموکراسۍ لپاره زموږ د 30 میلیونه وګړو ټینګار ته درناوی وکړي. دوی باید زموږ له اختلافاتو سره په برابره توګه سوله ییز چلند ولري او باید د چین د حکومت رسمي استازي د خبرو لپاره راسره کښېني. دا څلور ټکي د متقابلو اړیکو د مثبت پرمختګ د څرنګوالي لپاره اساس جوړوي. چین تایوان پر رسمیت نه پیژني او له هغه سره د سولې رسمي تړون هیڅ کله نه دی لاسلیک شوی. او د روسیې په ماګنیټوګورسک ښار کې د یوې لوړپوړې ودانۍ د ړنګېدو په نتیجه کې تر اوسه د 1400 کسانو مړینه تایید شوې ده. دا پېښه د دوشنبې په ورځ د یوې چاودنې په نتیجه کې وسوه. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت نن ویلي چې تر دې ودانۍ لاندې شوي کسانو د مړو د راایستلو هڅې دوام لري. تر اوسه 25 تنه نور لا درک دي. روسي چارواکي وایي په مړه شوي کسانو کې یو ماشوم هم شامل دی. پلټون کې وایي دا چاودنه د طبیعي ګازو د چاودنې له کبله شوې ده. د روسیې تحقیقاتي ادارې پرون وویل چې داسې نشي نه دي موندلی چې وشي په ودانۍ کې د چاودیدونکو مواد ځای پر ځای شوی وي. د خبرونو پای.
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. ولاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د سولې د شورا د دارالانشا رئیس وایي په جده کې کیدونکې غونډې ته به دا ځل د افغانستان پلاوی لاړ نه شي که له طالبانو سره د خبرو د ترسره کېدو پوره ډاډ ورنه کړل شي.
مطمئن باشید که تیم دولت افغانستان اشتراک نمی کنه تا زمانی که برشان کامل وعده دقیق ثقه داده شده باشه که مذاکرات روی روی صورت میگیره.
د افغانستان ولسی جرګې د یوې اعلامیې په خپرولو سره اندېښنه ښودلې چې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د له مستقیمو خبرو پرته به بې ثباتۍ او معاملو ته لاره هواره شي.
دولت افغانستان باید حضور و جایگاه مشروع خود را در این مذاکرات به دست آورد.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه مطالبه لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې به د امریکا د فدرالي ادارو د یوې برخې د تړل کېدو د روانې ستونزې په باب واورئ. د خپرونې په دوهمې نیمه کې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې درته خبروو. ازادي راډیو اورید خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار شمشاد عزتران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان د سولې د شورا د دارالانشا رئیس او د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع په چارو کې د ولسمشر ځانګړی استازی وایي په جده کې کیدونکې غونډې ته به دا ځل د افغانستان پلاوی لاړ نه شي که له طالبانو سره په خبرو کې ورته د ګډون پوره ډاډ ورنکړل شي. محمد عمر داودزی دغه څرګندونې نن په کابل کې یوې غونډې ته وکړې. د سولې د برخې یو شمېر فعالان هم دغې پرېکړې ته په کتو وایي د مخامخ خبرو له پایله مخکې د یوه ملي منځګړي اړتیا ده چې دواړو خواوې د اختلاف ټکي سره نږدې کړي. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د خبریال یوسف خان ځدران په راپور کې.
د امریکا د سیمې ځینې هیوادونو د طالبانو دویمې غونډې ته د چمتووالي په درشل کې افغان حکومت لا دغې غونډې ته د کوم پلاوي د لیږلو پریکړه نه ده کړې. د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس عمر داودزی وایي له تېرې غونډې یې تجربه اخیستې او تر هغې چې د مخامخ خبرو د پیل قوي ضمانت نه وي ورکړل شوی کوم افغان پلاوی به د خبرو لپاره سعودي عربستان ته ولاړ نه شي. عمر داودزی چې د سولې په اړه د سیمه ییزې اجماع د رامنځته کېدو په برخه کې د ولسمشر غني ځانګړی استازی هم دی د چهارشنبې په ورځ د سولې په اړه د مدني ټولنې یوې غونډې ته په دې اړه وویل.
اوس یوه تجربه شوه او که ټاکل شوي وي چې د جدي ناسته دویم پړاو خبرې ترسره کیږي تاسې دې ډاډه وئ چې د افغانستان ټیم به پکې ګډون نه کوي تر هغې چې د مخامخ خبرو دقیق او کره ژمنه ونیسي. په دې خبرو کې د سعودي عربستان رول مثبت ارزوو. دوی غواړي سوله راسي او وضعیت بدلون وکړي.
دا په داس حال کې د چلې دی وړاندې طالبانو هم پر اتلونکو غونډه کې افغان حکومت له استازو سره لیده کاته رد کړی دي. خو د سیمې ځینې استازو له ډلې امریکا او پاکستان د افغانانو ترمنځ د خبرو په ترسره کېدو ټینګار کړی. ویلي دي چې دغه هدف ته به زمینې برابروي. د ابوظبي غونډې په تعقیب ټاکل شوی چې د امریکا، پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو استازي په نږدې راتلونکي کې یو ځل بیا له طالبانو سره وګوري. د ابوظبي په غونډه کې هم د دغو هیوادونو استازو او طالبانو د افغان سولې په اړه خبرې وکړې، خو طالبانو له افغان پلاوي سره د لیدو کتو او خبرو ډډه وکړه. بلخوا که څه هم د دویمې غونډې ځای د سعودي عربستان د جدې ښار ښودل شوی، خو د غونډې د څرنګوالي په اړه لا ډېر جزئیات نه دي شریک شوي. د سولې د برخې یو شمېر فعالین له ډلې د افغانستان د سولې او نجات د شورا رئیس ګل رحمان قاضي وایي د مخامخ خبرو له پیله مخکې د داسې منځګړو اړتیا ده چې دواړه لوري خبرو ته قانع کړي.
هیڅ سوله بې یو ثالث بالخیر منځګړي نه ترسره کېږي. بهتره دا ده چې په دې باندې توافق وشي چې یو ملي درېمګړی دغه رامنځته شي چې هغه هم د دواړو بلکې د طرفونو اطرافو د جنگ ته هم د اعتماد وړي، هم د باور وړي، هم ورسره خبرې وکړی شي.
دی وایي د سولې په روانو خبرو کې لا هم د منځګړي تشه احساسېږي، داسې منځګړی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د اختلاف ټکي سره نږدې کړي.
ومردل چې د افغانستان د سولې د دارالانشا د سولې شورا د دارالانشا رئیس عمر داودزی وایي په جده کې کېدونکې غونډې ته به دا ځل د افغانستان پلاوی لاړ نه شي که له طالبانو سره د خبرو د ترسره کېدو پوره ډاډ ورنه کړل شي. ټاکل شوی ده چې عمر داودزی دغه راز راتلونکې اونۍ هم پاکستان ته لاړ شي. په پاکستان کې د ډېره موده د افغانستان سفیر هم پاتې شوی دی. عمر داودزی نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دی به د دې سفر په ترڅ کې هڅه وکړي چې له پاکستاني چارواکو سره په خبرو کې هغوی ته قناعت ورکړي او په هغوی فشار راوړي چې وسلوال طالبان دې ته وهڅوي چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته کینوي. په عین حال کې په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د حکومت او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره یوه ملي منځګړي ته هم اړتیا ده. تر اوسه پورې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هڅه کړې چې دغه دنده مخته یوسي او ویلي دي چې تل هڅې په دې متمرکز دي چې د وسلوالو طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه برابر کړي، خو تر اوسه پورې دې هڅو نتیجه نه ده ورکړې. د ابوظبي په غونډه کې بیا هم خلیلزاد د طالبانو له مشرانو سره وکتل او له استازو سره او ټاکل شوي چې په جیده کې بیا هم له طالبانو سره وګوري. خو له بلې خوا د افغانستان ولسي جرګې د یوې اعلامیې په خپرولو سره اندېښنې ښودلې چې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې له مستقیمو خبرو پرته به بې ثباتۍ او معاملو ته لاره هواره شي. په دغه اعلامیه کې چې ولسي جرګې نن د سولې د روانو هڅو په اړه له بحثونو وروسته خبره کړې، د جرګې له وسلوالو طالبانو غوښتي چې له قید او شرط پرته د افغانستان له حکومت سره د سولې مخامخ خبرو ته کښېني. ولسي جرګه د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو نه کېدو په اړه اندېښنه وروسته له هغې څرګندوي چې د طالبانو استازو د افغانستان له حکومت پرته د پاکستان او ایران په ګډون د سیمې د یو شمېر هېوادونو له چارواکو سره خبرې کړې دي. طالبانو ویلي چې یوازې له امریکا سره خبرې کوي. د جدې تر غونډې مخکې هم طالبانو د یوې لامې په خبرولو سره یو ځل بیا په پخواني دریځ ټینګار کړی او ویلي چې په سعودي عربستان کې په کېدونکې غونډه کې به هم د افغانستان د حکومت له استازو سره خبرو ته کښېنني. نور تفصیل د ناجیه صافی په راپور کې اورئ.
وروسته له هغې چې طالبانو د سولې دوهم پړاو خبرو په درشل کې د افغان حکومت له استازیو سره خبرې رد کړې، د افغانستان ولسي جرګې د یوې اعلامیې په خپرولو سره اندېښنه ښودلې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ له مستقیمو خبرو پرته به بې ثباتۍ او معاملو ته لاره هواره شي. د دغې جرګې غړي سالم محمد سلجوقي چې دغه اعلامیه یې د چهارشنبې د ورځې عمومي غونډې ته لوسته، په یوه برخه کې له وسلوالو طالبانو هم وغوښتل څو له قید او شرط پرته په مستقله توګه له افغان دولت سره د سولې خبرو تکینی.
نمایندگان طالبان بدون هیچ گونه قید و شرط
د وسلوالو طالبانو استاد باید لکم قید او شرط پرته په مستقیم او خپلواکه توګه له افغان دولت سره د سولې مذاکراتو تکینی. دویم دا چې د افغانستان راتلونکو پریکړه افغان حکومت او افغانانو پورې تړاو لري. د افغانستان دولت باید په دغو مذاکراتو کې خپل مشروع ځای او حضور ولري او په قاطعیت سره د افغانانو له ارزښتونو او قربانیو دفاع وکړي.
پیلامی کی همداشان لټولو هغه هیوادونو څخه چې د افغانستان په مسله کې دخیل دي هم غوښتنه شوې چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو ته زمينه برابر کړي. د بداس حل کې د چې ټاکل شوې د وسلوالو طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې دوهم پړاو خبرې په رواني جنوري میاشت کې د سعودي عربستان په جدي ښار کې ترسره شي. که څه هم د دغو خبرو دقیقه نیټه نه ده پټه شوې، خو د کوربه سعودي عربستان ترڅنګ به پکې د امریکا متحده عرب اماراتو، پاکستان او طالبانو استازي برخه واخلي. د دغه خبرو په درشل کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر قطر ته رسیدلی او پاکستانی رسنیو ویلي چې د افغان سولې د خبرو موضوع د دغه سفر اصلي هدف دی. دا څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره یو واري بیا په خپل پخواني دریز ټینګار کړی او ویلي چې په سعودي عربستان کې به د افغان حکومت له استازیو سره خبرې ونه کړي. د طالبانو په اعلامیه کې راغلي د یو قوي پلان په اساس له امریکا سره خبرې پر مخ وړي ترڅو په هیواد کې اشغال پای ته ورسیږي. دوه اونۍ مخکې طالبانو د متحده عربي اماراتو د ابوظبي په غونډه کې د افغان حکومت له لیږل شوي پلاوي سره خبرې ونه کړي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار بیا د وسلوالو طالبانو د دغې پریکړې په غبرګون کې ویلي چې حکومت باید د سولې د خبرو اترو لپاره جدي غونډې ته پلاوی وانستوي او د سولې شورا باید په دې پروسې له سره کتنه وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې دوهم مرستیال امیر خان یار چې د چهارشنبې ورځې د غونډې مشري کوله له ځوانانو ګوندونو او ټولو افغانانو وغوښتل چې په یو لاس سولې ته کار وکړي.
د افغانستان ټول قشرونه، سیاسي احزاب، سیاسي مشران، رهبران، ځوانان، مدني ټولنې او د افغانستان ټول وګړي باید سره یو لاس شي، په یو اتفاق، په یو اتحاد د افغانستان د سولې لپاره کار وکړي. غوښتنه هم د ټولو افغانانو نه، طالبانو نه، همدارنګه د ګاونډیانو نه، همدارنګه د ټولو افغانانو نه غوښتنه دا ده چې دغه موضوعات په نظر کې ونیسي او افغانستان ته یو پایداره سوله راشي.
افغان حکومت تر دې مخکې ویلي چې د سولې په خبرو کې د ګډون په هدف سعودي عربستان ته پلاوی استوي او افغان ولسمشر د سعودي له پاچا سره هم په دې اړه ټلیفوني خبرې کړې، خو له افغان حکومت سره د وسلوالو طالبانو د دویم پړاو خبرو ردولو په اړه افغان حکومت تر اوسه څه نه دی ویلي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ وڅپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 100.5 څپه صاف اوازې اورېدلی شئ. راځو د افغانستان د ولسي جرګې د تیر سره شوو لانجمنو انتخاباتو موضوع ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن بیا وویل چې د کابل د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې به راتلونکې اونۍ اعلان کړي. د دې کمیسیون چارواکو وویل چې د کابل د لپاره د ولسي جرګې د انتخاباتو تقریبا رای شمیرل شوي او یوازې 40% رای پاتې دي چې سیستم ته داخلې شي. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال نجا صفایي په راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د کابل د انتخاباتو لومړني نتایج به د راتلونکي اونۍ په پیل کې اعلان شي. د دغه کمیسیون د ویان مرستیال میرزا محمد حق پرست چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کابل د نتایجو په اعلان کې به نور ځنډ نه راځي، ځکه په وینا یوازې 40% رایې پاتې چې په سیستم کې ور اضافه شي.
د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون کوشش او تلاش دا کوي چې د کابل افتتاحي نتایج هم پر وخت، زمان او ډیر ژر اعلان کړي، چې خوشبختانه باید وای تر دې مهاله پورې احتیاط سره د کابل کارونه مخ ته تللي دي. یعنی د کابل د خلکو د رای سیستم په احتیاط سره داخل شوی دي او ان شاء الله 40% به نور هم په نردو ورځو کې داخل شي او دا به ملان.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم دارنګ ویلي د بغلان د انتخاباتو لومړني نتایج به هم تر راتلونکو 3 ورځو پورې اعلانېږي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د کمیسیون په کمزوري مدیریت تند انتقادونه شوي. د جمهوري ریاست د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي بیا ازادي راډیو ته ویلي چې د کمیسیون استقلالیت ته درناوی لري. دا په داسې حال کې ده چې یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر هم 2 ورځې مخکې په انتخاباتي کمیسیون کې بنسټیزو اصلاحاتو باندې ټینګار وکړ. تر دې یو ورځ مخکې یو شمېر ګوندونو او سیاسي جریانونو په دې پروسه کې د کمیسیون له کمزوري مدیریت نه انتقاد وکړ او دغه کمیسیون یې په پاتې راتلو تورن کړ. دوی همدارنګه د کمیسیون په رهبرۍ کې د بدلونونو غوښتنه هم وکړه. یو شمېر سناتوران بیا ټینګار کوي چې په کمیسیون د خلکو باور له منځه تللی. د دغه سناتورانو له ډلې زلمی زابلي ازادي راډیو ته وویل
قرار لري زه فکر کوم چې تر ډېر ورځې په نورم کمیسیون په دې باندې قادر نه شي چې دا ټاکنی نتیجه اعلان کړي. دا په خپل د کمیسیون اعتبار ډیر ښه راوستي، ولی اوس هم کمیسیون کولای شي چې په ډیره زغرده باندې حکومت ته نه ووایي مداخله ونه مني آزادانه. هغه څه چې یو وکیل رای ولی ده هغه په هغه شکل مني، عینن د مطبوعاتو په مخ کې اعلان کړي او د شکایتو کمیسیون ته وخت ورکړي، هغه شکایتونه چې مستند دي هغه د قانون په رڼا کې اعلان.
له بلې خوا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل انتخاباتي پروسه کې د حکومت لاسوهنه، د کمیسیون کمزوري چلند او مافیې کړی شتون هغه څه دي چې د انتخاباتو پروسه یې له ستونزو سره مخ کړې ده. نوموړي ټینګار وکړ که چیرې دا وضعیت دوام وکړي هیواد به له کړکېچ سره مخ شي او مسؤلیت به یې د کمیسیون او حکومت په غاړه وي.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي چې د افغانستان په صادراتو کې تیر کال زیاتوالی راغلی. د دې وزارت مرستیال ویاند اجمل حمید عبدالرحیم زین په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې د تیر میلادي کال په لومړیو نهو میاشتو کې د ورم کال د همدې مودې په پرتله د افغانستان صادرات په سلو کې 19 زیات شوي او حکومت هڅه کوي چې افغانستان پر یوه صادراتي هیواد بدل کړي. د افغانستان حکومت په وروستیو کې دغه راز هڅې کړي چې د افغانستان له یو شمېر ګاونډیو او لرو پرتو هیوادونو سره هوایي دهلیزونه هم جوړ کړي. دا چې اقتصادي چارو کارپوهان د افغانستان د حکومت دغو هڅو ته په کوم نظر ګوري او رښتیا افغانستان اقتصادي وده زیاته شوې، د ازادي راډیو د خبریالې فیروزه عزیزي په راپور کې به واورو.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت په تیر میلادي کال کې د صادراتو د لوړیدو خبر ورکوي. د دې وزارت مرستیال اجمل حمید عبدالرحیم زی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د دې وزارت د یو کلن لاسته راوړنو د معلوماتو د شریکولو په غونډه کې وویل چې د 2013 میلادي کال په نهو میاشتو کې د تیر 2013 میلادي کال د نهو میاشتو په پرتله د افغانستان د صادراتو کچه 0% لوړ شوې ده.
خوشبختانه میزان صادرات افغانستان ته
نیکمرغه په دې وروستیو کلونو کې د افغانستان د صادراتو کچه مخ پر لوړیدو او صادرات په سعودي اړخ روان دي. د دې لپاره چې دغه پروسه ښه پر مخ ولاړ شي، د سوداګرۍ وزارت د صادراتو ملي ستراتیژي کابینه ته وړاندې او نهایي شوه چې اوس یې له خصوصي سکتور سره د پلي کېدو په حال کې یو.
ښاغلی عبدالرحیم زی وایي چې د تیر کال په نهو میاشتو کې د نهو هوایي دهلیزونو له لارې نورو هیوادونو ته 406 هوایي پروازونه شوي چې په ترڅ کې یې د 100 میلیون افغانۍ په ارزښت 15,200 بیلابیل توکي صادر شوي دي. د لاجوارد ترانزیتي لارې پرانستل، صنعتي پارکونو ته د ځمکو ویشل، د سوداګرۍ ملي پالیسۍ وروستۍ کول، د کال په ترڅ کې په هیواد دننه او بهر د بیلابیلو لاسي صنایعو د نندارتون جوړولو له درکه د 112 میلیون افغانیو عاید ترلاسه کول هغه څه دي چې یاد وزارت یې د خپلو لاسته راوړنو په توګه یادوي. د افغانستان د صادراتو د ډېرېدو دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې له دې وړاندې افغانستان په بشپړ ډول یو وارداتي هیواد پیژندل کېده. له بهر او اوبو څخه د دغه هیواد لریوالی او جنګ جګړې د صادراتو او افغاني تولیداتو پر وړاندې تل د خنډونو په توګه یاد شوې دي. مخکې تر دې به افغانستان د پاکستان له لارې نورو هیوادونو سره سوداګریزه راکړه ورکړه کوله، خو د چابهار سوداګریز بندر له جوړېدو، د هوایي دهلیزونو له پرانستې او یو کمربندې ویلارې نوښت سره د غاړې کې په مستقیم ډول له بهرنیو هیوادونو سره پیل شوې. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د سوداګرۍ په برخه کې د حکومت وروستۍ هڅې ښه اقدام بولي، خو وایي چې باید د وطني تولیداتو ډېرېدو ته زیاته پاملرنه وشي. سیف الدین سیهون د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
سوداګری پرته له تولیداتو پانګونې د سوداګریزو لارو د امنیت د زیربناو جوړولو او د انرژۍ د توزیع لپاره د ظرفیت او زمینې برابرولو او ملاتړ پرته هیڅ امکان نه لري.
ښاغلی سیهون دا هم وایي چې حکومت باید د سوداګرۍ په برخه کې سوداګرو ته د پانګونې زمینه برابره کړي چې د تولیداتو د کچې لوړوالي تر څنګ له همدې درکه د هیواد عواید هم لوړ شي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د کانګرس دواړه جرګې نن غونډه کوي چې د بودیجې پر سر هغه ستونزه حل کړي چې د امریکا او مکسیکو پر پوله د دیوال د جوړولو په سر رامنځته شوې ده. د مصرفي بودیجې د نه تصویب له کبله د امریکا د فدرالي حکومت یوه برخه په ټپه ولاړه ده. اسمت سروانی تفصیل اوروي.
ټاکل شوی ده چې د امریکا د کانګرس دواړه جرګې نن چهارشنبه غونډه وکړي، خو داسې هیڅ نشه نه لیدل کېږي چې هغه ستونزه دې حل شي چې له کبله د امریکا د حکومت یوه برخه په ټپه درېدلې ده. کانګرس د ولسمشر ټرمپ بودیجه چې 5 میلیارد ډالر یې له مکسیکو سره په پوله کې د دیوال د جوړولو لپاره غوښتې نه تصویبوي. په امریکا کې د نوي کال په مناسبت رخصتي وه او اوس چې رخصتي پای ته رسېدلې، د سنا او د استازو جرګو غړي یو اربیا پر دې مسئلې خبرې کوي. لدې جلا ولسمشر ټرمپ په کانګرس کې د جمهوری غوښتونکو او دیموکرات ګوندونو مشان نن سپینې ماڼۍ ته وربلل او د کانګرس د سرچینو په وینا د پولي د امنیت په اړه ورسره خبرې کوي. د پنځشنبه په ورځ د کانګرس د استازو جرګې نویو غړیو چې اکثریت د دیموکرات ګوند غړي دي په کار پیل وکړ. دوی غواړي مصرفي بودیجه دوی برخې ولري، څو د حکومت د یوې برخې د فعالیت د درېدو مخه ونیسي. خو له دې سره سره په مشرانو جرګه کې چې د جمهوری پالو په کنټرول کې د وضعیت ناڅرګند ښکاري، د جرګې په خوا د ته ورته اقدامات تصویب کړي وو، خو د دیوال د جوړولو لپاره د ترامپ غوښتنه نه ومنلې. ترامپ اصرار کوي چې باید په مصرفي بودیجه کې د مکسیکو او امریکا ترمنځ پر پوله د دیوال لپاره 5 میلیارد ډالر په نظر کې ونیول شي. ترامپ دا دیوال امریکا ته د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره خورا مهم بولي. د 2014 میلادي کال د ولسمشر په انتخاباتو کې هم ژمنه کړې وه چې د امریکا او مکسیکو ترمنځ پر پوله به دیوال جوړوي چې د غیر قانوني مهاجرو مخه ونیسي. په حقیقت کې دا خپل رای ورکونکو ته د ترامپ یو وعده وه. د نوي کال په لومړیو شیبو کې د امریکا پوله ساتو له مکسیکو سره په پوله کې پر شاوخوا 150 تنو کډوالو چې غوښتل یې امریکا ته واوړي اوښلن ګاز استعمال کړ. د امریکا د ګمرک او پولیس ساتنې ادارې وروسته په یوه خبر پاڼه کې چې د سه شنبه په ورځ یعنی پرون یې خبره کړه، وویل چې اوښلن ګاز یې پر هغو کسانو وشیند چې ډبرې ویشتلې او په زور یې غوښتل چې امریکا ته واوړي. له دې معلومېږي چې کډوال تر بل هر وخت زیاته هڅه کوي چې اوس امریکا ته واوړي، ځکه هغوی پوهېږي چې که دیوال جوړ شو بیا به امریکا ته د اوښتو چانس نه وي.
و امریکا د امریکا د کانګرس دواړه جرګې نن غونډه کوي چې د بودیجې پر سر هغه ستونزه حل کړي چې د امریکا او مکسیکو پر پوله د دیوال د جوړولو پر سر رامنځته شوې ده. ولسمشر ټرمپ د دیوال د جوړولو لپاره له کانګرس د 5 میلیارد ډالر بودیجې د تصویب غوښتنه کړې، خو کانګرس دا نه مني. په راپور کې مو واوریدل چې دغه راز له مکسیکو سره د امریکا په سرحد کې د امریکا پولیسو نږدې 150 غیر قانوني کډوال نیولې چې هڅه کوله پر دې دیوال واوړي. اسوشیټډ پرس خبري اژانس پر دې یو مطلب خبر کړی. فرشته جلال زیبی نور جزئیات اوروي.
تیخوانا د مکسیکو په شمال لویدیځ کې د امریکا له کالیفورنیا ایالت سره تړلې سیمه ده. د امریکا د سرحدي او ګمرکي څارنې ادارې پرون په یو بیان کې دا خبر رد کړی چې پر غیر قانوني مهاجرینو د اوښکو بهونکی ګاز استعمال شوی دی. د ادارې په یو بیان کې ویلي چې د اوښکو بهونکی ګاز له غیر قانوني مهاجرینو لري پر هغو کسانو استعمال شو چې د سرحدي ساتونکو خواته یې ډبرې وروښتې. خو د اسوسییټډ پرس خبري اژانس یو کس ویلي چې د ګاز درې ګلولې ویلي دي چې د مکسیکو د تخوانا ښار ته وروښتل شوې او ساحل ته نږدې ولګېدې. د کس ویلي چې په هغه سیمه کې غیر قانوني مهاجرین چې ښځې او کوچنیان پکې شاملېږي اغېزمن شوي دي. اسوسییټډ پرس ویلي چې د دوی خبریالانو د امریکا له لوري د اوښکې بهونکي ګاز تر حملې وروسته یو شمېر کسان ولیدل چې له پورې غاړې یې د امریکا لور ته ډبرې ور وویشتې. د امریکا د سرحدي او ګمرکي څارنې ادارې ویلي چې 15 غیر قانوني مهاجرین یې نیولي او پاتې کسان د مکسیکو خواته تښتېدلي دي. د ادارې ویلي چې دغو کسانو هڅه کوله چې پر سرحد تر لګېدلې سیم لاندې د متحدو ایالاتو خواته ورتیر شي. هغوی ویلي چې د مسئلې د څېړنې لپاره د مسلکي چلند د څارنې برخه خبره کړې ده. د اسوسییټډ پرس په حواله په تیخوانا کې اکثر هغه کسان چې یو میاشت مخکې له هندوراسه د مهاجرینو په لوی کاروان کې شمالي امریکا ته روان شول اوسیږي. دا کاروان د اکتوبر په میاشت کې د جنوبي امریکا له هیواد هندوراسه د امریکا د متحدو ایالاتو پر لور خوځېدلی و. په لنډ وخت کې تر 6000 زیات کسان متحدو ایالاتو ته د مهاجرت په نیت له دې کاروان سره یو ځای شول. له دې ډلې ډېر کسان متحدو ایالاتو ته د تیرېدو او پناه غوښتنې موقع ته انتظار دي او په تیخوانا کې پراته دي. ځینې کسانو حتی په تیخوانا کې کارونه پیدا کړي او هلته ځای پر ځای شوي دي. په همدې حال کې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ هڅه کوي چې د کانګرس ټولو غړو ته قناعت ورکړي چې له مکسیکو سره پر ګډه پوله د دیوال جوړولو له پلان سره موافقه وکړي او په کلنۍ بودیجه کې پیسې ورته ځانګړې کړي. خو په کانګرس کې ډیموکراتان د دې پروژې له تمویل سره مخالفت لري. د ټرمپ او ډیموکراتانو ترمنځ د دې لانجې له امله د امریکا فدرالي حکومت له څو ورځو راهیسې کار بند کړی دی.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. فریبا ظاهر دلته سټډیو ته راغلې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
ټاکل شوی د افغانستان د سولې د عالی شورا د درلنچا مشر محمد عمر داوودزی راتلونکي اسلام آباد ته ولاړ سي. د دې سفر هدف د سولې لپاره د پاکستان د دریځ ارزول یاد سوی دی. ښاغلی داوودزی نن په کابل کې ویغونډې ته ویل چې شاید تر پاکستان وروسته نورو هیوادونو ته هم ولاړ سي. د سرپل چارواکي وایي طالبان د دغه ولایت مرکز ته په نږدې سیمو کې راټول شوي او پر مرکز د ډلې زبریدونو هڅه کوي. د سرپل د والی وایي سبیح الله امانی ازادي راډیو ته وویل چې که مرستندوی ځواکونه پر وخت ورونه رسیږي طالبان به پر مرکز سربیره په سیاد او سوزمقله ولسوالیو کې ډلې زبریدونه پیل کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي افغانستان تیر میلادي کال د صادراتو د ډیرېدو په برخه کې ښه پرمختګ درلود. د دغه وزارت مرسیال اجمل حمید عبدالرحیمزی نن د دغه وزارت د کلنی راپور ورکولو پر مهال وویل چې د 2013 میلادي کال په نهو میاشتو کې د 2018 کال د همدې مودې په مقایسه د افغانستان په صادراتو کې 9% ډیروالی راغلی دی. د چین ولسمشر شي جین پینګ ویلي پیکینګ به د هر هغه ځواک پر وړاندې چې د چین او تایوان د سولیز یو ځای کېدو سره مخالفت کوي هر ډول اړین اقدامات ونسپموي. ولسمشر شي دا څرګندونې نن کړې دي او وایي شک نه لري چې دا یو ځای کېدل به بلاخره کیږي. د تایوان ولسمشر تسای اینګ وین بیا د جنوري په لومړۍ نیټه ویلي وي چې د دې دوړخیزې ستونزې د هواري لپاره باید یوازې له سولیزو لارو کار واخیستل شي. د روسیې په ماګنیټوګورسک ښار کې د یوې لوړ پوړي ودانۍ د ړنګېدو په نتیجه کې تر اوسه د 14 کسانو مړینه تایید شوې ده. دا پیښه د دوشنبه پر ورځ د یوې چاودنې په نتیجه کې وشول. او اوکراین وایي د کیف او د دغه هیواد په ختیځ کې د مسکو پلو بیلتون غوښتونکو ترمنځ د اوربند سره سره د نشوتو په نتیجه کې یو اوکراینی سرتیری وژل شوی او دوه نور ټپیان دي.
او مخله دې چې دوه نیوز پروګرامونو ته وار ورسیږي. یوسف خان زادران سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنې هنداره.
د افغانستان کرکټ بورډ عمومي مشر عزیز الله فضلی خوست ولایت د سفر پترس کې د خوست اکاډمۍ د بیا رغونې او معیاري کولو چارو پرانیسته وکړه. ښاغلی فضلی لومړی په دغه ولایت کې د اکاډمۍ د معیاري کولو کار د پټې په پرې کولو سره پرانیست. وی ویل د ودانیزو چارو په بشپړېدو سره به په دغه لوبغالي کې 8000 نندرچان ځای شي. له دې وړاندې په دغه لوبغالي کې د 4000 نندرچانو د ځایېدو امکان و چې خلکو یې بیا بیا د پرانیستو غوښتنه کوله. د خوست لوبغالی د کابل او ننګرهار ترمنځ یو دغه لوبغالو څخه دی چې د افغانستان کورنۍ ای ګریډ او کلاس لوبي پکې کیږي. په کابل کې د اسونو د سوارلۍ لومړی پړاو سیالۍ تر سره شوه. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست څخه خبر شوی خبر پاڼه کې راغلی چې په دغه سیالیو کې شلو لوبغاړو له لوګر، غزنی، لغمان، پروان، نورستان، وردګ، ننګرهار او کابل ولایتونو څخه ګډون کړی وو. د ورزش ریاست وایي دغه لوبو هدف د افغانستان د اسونو د سوارلۍ د ملي لوبډلې لپاره د غوره لوبغاړو ټاکل دي. او وروستۍ خبر دا چې د هندستان او استرالیا ترمنځ برخلیک ټاکونکي ټیسټ کرکټ سیالۍ سبا تر سره کیږي. تکل شوی دا لوبه د استرالیا په سیدنی ښار کې سبا پیل او د همدې میلادي میاشتې تر 8 منټې دوام وکړي. د دې وړاندې د څلورو ټیسټ سیالیو له منځه دوی هندستان او یوې استرالیا ګټلې. که هندستان وروستۍ ټیسټ لوبه وګټي دا به په خپل کور کې استرالیا ته د ټیسټ سیالیو په لړ کې ستره ماته وي.
اساسي او بشري حقوق.
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه میومنئ. بیا هم زه همایون هیواد د ایوی بل خبرونې په وړاندې کولو سره ستاسو خدمت کیم. د دیونې په خبرونه کې د ازادي په حق خبرې کوو چې دا د بشري حقوقونو یو مهم اصل ګڼل کیږي. په دې خبرونه کې به ووري چې ازادي یو مطلق که محدود حق ده، که محدودیتونه لري نو کوم محدودیتونه دي، په دې اړه به بحث وکړو. د خبرونې ملمنه مو ملغلار معیار د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د صحافي دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې مرستیاله ده. په پیل کې تاسو ته ښه راغلاست وایو. که دا راته ووایي چې ازادي یعنی چې مونږ یې پاړه غږیږو یو عام تصور دا ده چې یعنی ته خپلواکي هر څه کولی شي، خو که علمي تعریف یې کوو نو ازادي یعنی څه؟
مننه. زه هم لومړی خپل سلامونه د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. هیله ده چې دوی د کامل روغتیا خاوندان اوسي. ستا د سوال په ځواب کې باید وایم دا چې ازادي د بشري حقونو د اصولو څخه یو اساسي او بنسټیز اصل ده، او ازادي پر دې معنی ده چې یو انسان د بل انسان د ارادې تابع نه وي، او هغه څه چې غواړي وکړي او یا هغه څه چې نه غواړي وایي نه کړي، او قانون د ازادۍ د مخنیوي سبب نشي کېدای. په د بشري حقونو د اعلامیې په لومړۍ ماده کې راغلي دي چې ټول انسانان نړۍ ته آزاد راځي او د حقونو او حیثیت له پلوه د یو بل سره مساوي او یو شان دي. نو ویلای